السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د خبرونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورې چې یونیسف وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سره شاوخوا 3 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا یوې استازي ویلي طالبانو د لسګونو فرمانونو لاره خزي او مرمنې ډېرې زپلي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې 10,000 څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ درویشتمه په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د درې اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې استماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداری ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر که چیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي، احضار به یې کړي. جمهوري غوښتونکي انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره ملو. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړي. د دې طالب چارواکو په وینا دا سکې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیې پروسه کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې درې ورځنی سفر د څو توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه. او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالۍ ډلې ته 3 منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادۍ راډیو خبرونه دا مهال زموږ پر ټویټر، انسټاګرام او د غرس ټیلیګرام چینل کې موندلی شئ. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو راډیوي مجله اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې یونیسف اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سره 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استاذ هم ویلي چې طالبان باید د خپل نفوسو د نیمایي برخې په غوښتنه سترګې پټې نکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې سږ کال په افغانستان کې 80% د نجونې له زده کړو پاتې شوې. د یونیسف د زده کړو د برخې مسؤلې ادریانا ویګلار تیر ماشه مسجد رو ته وویل چې 1 میلیون نجونې د طالبانو د فرمان له امله اخیستمنې شوې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په خوندي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي. دا په دې معنا ده چې نږدې 3 میلیون نجونې اباله خوندي و محروم شي یا به هیڅکله هم بیا خوندي ته ولاړ نه شي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په باور د نجونو پر زده کړو بندیزونه په مستقیم ډول د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکو نسلونو خپل منفي اغیز پرې باسي. یونیسف په ورته وخت کې په خپل ټویټر کې د وی افغان انجلۍ شخ پور کړی دی چې شپږم ټولګی اخلاص کړی او اوس تصور کوي چې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. د دې انجلۍ نوم سما دی. دا 12 کلن ده. دا وای خپل ورور ته د شونځي شیان سموم خو زړه می تنګیږي چې مکتب ته نشم تلای.
اگر مکتب واز می بود مثلا
که خونځي پرانیستي وای اوس به په ومه ټولګي کې وم. قلمونه، کتابچی، باکس، جامې، هر څه به می چمتو کول. هغه ورځ ته سترګې پلارم چې څوک حال راکړي چې د جنو خونځي اخلاص شول.
بل لور سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استاذ میشل ټایلر پرون په جنوا کې د طالبانو پر فرمانونو نیوکه وکړه چې ورسره د ښځو حقوقو تر پښو لاندې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو په سخت ټکو د طالبانو اتیا فرمانونه چې د افغانانو حقوقونه په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو پکې په سیستماتیک ډول محدود شوي اخندي. افغانستان چې خپل نیمایي خلک له ټولنیز ژوند بې برخې کوي په هیڅ توګه نشي بریالي کېدی.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې نړۍ به تر هغه له طالبانو سره تعامل ونکړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې نوي رعایت کړي. د بلینکن په وینا د طالبانو د دسمبر د میاشتې فرمان چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت سبب شو ډیرو هغو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې چې په بشري مرستو یې خپل ژوند چلاوه. د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندیزونو په تړاو بیا بیا د ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو استازو افغانستان ته سفر کړی دی او طالبان هڅولې دي چې له داسې کړنو لاس واخلي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي.
و موردل چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیون نجونې خوندیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو اتیا فرمانونو په ځانګړي ډول جونې او میرمنې زپلې دي. تر شپږم ټولګي ورپورته خوندیو ته د نجونو نه تک د اغیزو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیستی.
نه یوازې دا انجونې زده کړو نه محروم شوي دي، بلکې د دې کورنۍ مثلا د یو پلار په صفت باندې که هغه هلته په افغانستان کې معلم وي، اوس مهال که هغه هلته مثلا ډاکټر وي، په داسې برخو کې کار کوي چې ټولنې ته هره ورځ خدمات وړاندې کوي، کله چې د هغې لور ونه توانېږي ښوونځي ته ولاړ شي، هغه مجبوره دی چې په یو نه یو ډول قانوني او غیر قانوني لارو هېواد پرېږدي د خپلو اولادونو د سرنوشت لپاره. چې دا نه یوازې د انجونو د زده کړو یا پر بې سوادۍ باندې یا سواد باندې تاثیر لري، بلکې په نورو ټولو ساحو کې چې هلته پلار او مور په بېلابېلې ساحو کې کار کوي، ټولنه خدمت کوي، هغه هم د دې ټولنې څخه وتو ته مجبوریږي. او دا چې په راتلونکي د دې اغیز به څه وي، موږ ولیدلی چې په 13 یا 19 میاشت کې کله چې د نجونو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه بند شول، نو دا حد اقل شپږ کاله موږ شاته ځکه ولاړو چې هر صنف یو کال شاته ځي. کله چې تاسو هر صنف یو کال شاته ولاړ شئ، د شپږمه نیولې بیا تر 12مه پورې د پوهنتون هر کال فارغینو یو کال هلته خالیګار رامنځته کیږي. دا وجهت همداسې ولاړ چې خدای مکړه 10 کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو. کله چې باسواده ښځې په افغانستان کې نه وي، د ټولنې په هر برخه باندې دومره ډېر منفي اغیز کېدلی سي چې ممکن موږ پیړۍ شاته ولاړ شو په ټولو برخو کې.
اساس صاحب، بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډیر منفی دي او ښځې نجونې او میرمنې ډیرې ځپلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دغه سي انتقادونه ډیر کوي، څه کولای شي او څه باید وکړي؟
ګوري، متحده ایالاتونه هغه هیواد چې نړۍ په 100% وچه ولنده او هوا باندې حاکم هیواد دی. ډېری هیوادونه، ډېر پرمختللي هیوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او د نړۍ تر د نړۍ د یو شتمن او زبرځواکي هواد په صفت باندې هغه ریوال مسؤلیت چې دی لري په ملګری ملتونو کې کوم رول چې لري ملګری ملتونو څومره فن چې ورکوي زه فکر کوم چې واځي دغه غندنې کافي نه دي موږ ولې په تیر اصله سمیاشت کې کم سلويشت ملیونې کسولې چې دی افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي په نوم البته دا هغه دی د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د افغانستان بانک دی هغه په وونه کې آپشن کوي دغه ډول مرستې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او د سیمې د هیوادونو طالبانو سره یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماټیک انعطاف شول مثلا په دوبۍ کې هم د کنسولګری سپالر یا په ایران کې د سفارت سپالر یا په نورو هیوادونو کې دا د ملګرو ملتونو فشارونه نه دی راغلي کله چې دغه فشارونه نه وي طالبان په خپل یو ډول ډاټ ترلاسه کوي چې نړۍ د دې سره په غیر مستقیم ډول انعطاف شي او د دې چې څه کوي نړۍ په څه کې نه دی یوازې غندنه کوي کینو ما په افغانستان کې دا هغه د طالبان سره هر ورځ راکړه ورکړه دي دغه راکړه ورکړه او ډیپلوماټیک انعطاف باید کم شي تر څو طالبانو باندې واقف شارونه وارد شي
څاټ کل کوي آیا د فشارونه براشي دا یادې ته ورته چې طالبان دې ته واده راکې چې مکتبونه پرانیسي او جنې مکتبونه ته لاړ شي
فکر کوم تر ډیره بریدا وس چې افغانان هغه افغانان چې په غرب کې دي هغه افغان ډایسپورا چې په دغه تیر څو میاشتې کې خپل ډیر فعالیت کړی دی او لاریون نه وکړل په بیلابیل سټیجونو باندې د ملګرو ملتونو په سټیجونو باندې په هر سټیج باندې افغانانو نړۍ څخه دا غوښتل چې طالبان باندې باید فشار نه وایي چې تر څو انجینر مکاتب او شوز د کار زمينه برابر شي دا څه وس اټکل کیږي چې د متحده ایالاتونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ډیری استازو په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو سره لیدلی دی په دې موضوع باندې د افغانانو تر څنګ د ریډو ډاډ ورکړی دی زه فکر کوم چې وس ممکن زما اټکل دا دی چې ځینې داسې فشارونه وارد شي چې طالبان دې تغاړه کړي چې انجینري مکاتب ته ولاړ شي
په امریکا کې مشت د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره یې د نجونو د خوندزیو د بندیدا په اوږدمهاله ناوړه اغیزو خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
بریتانیا او د مشترک المنافع یا ګډو ګټو پنځه پنځوسو هیوادو له خپل اتباعو غوښتي چې افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر ونه کړي دا چې ولې جزئیات د احمد شبر په دې راپور کې اوري ورپسې هم رادیوي مجله له پامه ما غورځوي چې کوربه بیا هم احمد شبر دی
د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د دفتر له لوري د چهارشنبه د ورځې په خبره شوی بیان کې راغلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی د بیان مخې د مذهبي مراسمو پر مهال لکه د روژې په میاشت کې د ترهګریزو بریدونو خطر زیات دی د اوس لپاره په افغانستان کې د بریتانیا کنسولي فعالیتونه بندې په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د شپږ پنځوس غړو هیوادو کوم غړی بیا هم افغانستان ته د روسي میاشتې په ترڅ کې سفر کوي هغه ته د لارښوونه کیږي چې ځان به غلی نیسي له بیروبار ځایونو څخه به ځان ساتي او د مذهبي مراسمو په ګډون به په عامه غونډو کې برخه نه اخلي همداراز دی خپل امنیت ته ډیر پام کوي د بریتانیا او د مشترک المنافع هیوادو په دې بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بریتانیایي اتباعو د نیولو خطر خورا زیات دی او شایي له داسې توقفې دوه د بریتانیا دولت بیخي خبر نشي همدارس له خپلوانو سره د ارتباط تضمین ګران دی او شایي یو بریتانیایي د اوږدې مودې په مخه په زندان کې پات شي د دې خطر د اعلان سربیره بریتانیا خپل خلکو ته خبر ورکړی دی چې د افغانستان په گاونډوي هیوادو کې د بریتانیا له کنسولګریو سره د اړتیا پر مهال ارتباط نیولې شي بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په داسې ورځ د خبرداري ورکړی دی چې په لندن کې د هغو بریتانیایي سرتیرو عامه څېړنه پیل شو چې د ملکی افغانانو د وژنې تور پرې پوري شوی دی دا سره پرونه مخکې خبره شوې وو چې جنو بریتانیایي سرتیرو د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ د چاپو پر مهال څلور پنځوسغه به وسلې افغانان وشلې دي چې دوی د ترهګرو شک پرې کړی وو د بریتانیا د قضایي قوې چارواکو ویل دي چې تمه ده د دې پلټنو نتیجې به په 300 میاشتو کې خبرې شي
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تزدق مال ترلی